یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه وخت په خیر له ازادي رادیو څخه روانه غرمنۍ خبری مجله ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د نوي سفر کې ټولنه په کابل کې د ایران سفارت مخې ته په اعتراضي غونډه کې په هغه هیواد کې له افغانانو سره د ایراني چارواکو ناوړه چلند غندي. په نور راپورونو کې بیا له دې خبرې کې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نږدې 15,000 شکایتونو له ډلې 15 وخصلنا سیرل دی، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو حساس مواد له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي دي. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په سلو کې 95 سیمې د داعش ډلې له وسلوالو پاکې شوي دي او نوی ډیلي هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه نه ده ورکړې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو حساس مواد د هیواد له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ازادۍ راډیو ته وویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومتریک وسایل شامل دي.
د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس له څلور دېرشو ولایتونو څخه زمونږ اساس توکي چې په هغې کې تیبي کڅوړې او بایومتریک ماشینونه دي مرکزي کمیسیون ته رارسېدلي دي.
ښاغلی سادات وایي دا مواد به د ملي او نړیوالو څارونکو په وړاندې خلاص او د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته به واستول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان همداراز زیاتوي چې د اتو ولایتونو د نتایجو فورمونه د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته استول شوي چې له دې جملې 6,000 فورمونه د سکن او تصفیه په ګډون د ځینو پړاوونو له تیرولو وروسته په سیستم کې شاملولو ته چمتو شوي دي. تکل شوی چې د میزان د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې په 28مه او وروستۍ پایلې د لړم په 14مه نیټه اعلان شي. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په سلو کې 95 سیمې د داعش ډلې له وسلوالو پاکې شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یوه خبرپاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي دي په اچین ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې پر دې سربیره سلګونه ماینونه هم کشف او شنډ شوي دي. خبر پانه کې د پوځي قومندانانو له قوله یادونه شوې چې اوس مهال له دې سیمې څخه د ماینونو پاکول او د بندو لارو خلاصول پیل شوي دي څو بې ځایه شویو کورنیو ته په خپلو مینو کې د بیا میشتېدنې امکان برابر شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په تخار ولایت کې لږ تر لږه 9 تنه وسلوال طالبان وژلي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د تخار ولایت په وروستیو تصفیوي عملیاتو کې د 9 طالبانو د وژل کېدو ترڅنګ له 6 زیات نور ژوبل شوي دي. امان وویل د دې عملیاتو په لړ کې د تخار ولایت بهرک ولسوالي هم د طالبانو له ولکې آزاده شوې ده. ښاغلی امان د عملیاتو په لړ کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلو یادونه ونه کړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په تخار کې د طالبانو تحرکات په وروستیو څو ورځو کې زیات شوي دي. نوی ډیلی هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه نه ده ورکړې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته ولاړ شي. د امریکا د ډیموکرات ګوندغړي سناتور کریس وان هولن چې د کانګرس له یو پلاوي سره هند ته تللی او د تعلیمي چارو یو فعال سندیپ پانډه پرون شنبه وویل چې د هند حکومت دوی پرېنښودل چې کشمیر ته ولاړ شي. هولن په نوي ډیلي کې خبریالانو ته وویل غوښتل یې چې د حالاتو د ارزونې لپاره د سیمې ته ولاړ شي. امریکایي چارواکو د کشمیر پر اوسیدونکو د ځینو محدودیتونو لګولو له کبله پر هند انتقاد کړی او د دې محدودیتونو د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې. پاندې هم په نوي ډیلي کې یوې خبري غونډې ته وویل دای او نور فعالیان د حقیقت موندنې لپاره کشمیر ته تللي خو پرېنښودل شول چې د کشمیر د مرکز سرینګر له هوایي ډګره وځي. په اوګست میاشت کې د هند د اساسي قانون د 200 ماده د لغوه کېدو په نتیجه کې له کشمیر څخه د کورواکۍ په ګډون ځانګړي امتیازونه واخیستل شول. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي خبرداری ورکړی چې که ترکیه پرې هوایی او ځمکني بریدونه وکړي نو د دې هیواد پر وړاندې به پراخه جګړه پیل کړي. دغو ځواکونو چې د سوریې پر شمال ختیځو سیمو ولکه لري د خبرداری وروسته له هغه ورکړی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل ترکیه به د فرات سیند په شمال ختیځو سیمو کې نن یا سبا د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مورچلو هوایی او ځمکني بریدونه وکړي.
Hazırlıklarımızı yaptık. Harekat planlarımızı tamamladık.
موږ اوس د دغو عملیاتو لپاره تیاری نیولې او د خپلو عملیاتو پلانونه مو بشپړ کړي دي. موږ لازم هدایات هم ورکړي دي. اردوغان له خپلو متحدانو هم غوښتنه وکړه چې دا مسله چې آیا د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او د سوریې کرد ملیشه وای پی جی ترهګرې ډلې بولي کنه روښانه کړي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې له کردانو، عربانو او اشوري ملیشو څخه جوړ دی د هغه ائتلاف یوه برخه ده چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. او استرالیایي بلاګ لیکونکي جولی کینګ او مارک فرکن په ایران کې له بنده له خوشي کېدو وروسته د استرالیا په پرت ښار کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شول. دا جوړه چې یوه میاشتې د ایران په محبس کې تېره کړه ظاهرا د یوې تبادلې په نتیجه کې خوشي شوي. استرالیایي چارواکو نن تایید کړه چې په همغه ورځ چې ایران دا استرالیایي میرمن او میړه خوشي کړل دوی هم یو ایرانی څیړونکی په کوینزلند کې له څه باندې یو کال بنده وروسته خوشي کړ.
تاسو موږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب او موضوعات لرو. د نوي سفر کې په نوم د ټولنې یو شمېر غړو د ایراني چارواکو د ناوړه کړنو له امله په کابل کې د دغه هیواد سفارت مخې ته اعتراضیه غونډه کړې.
موږ درته راغلی یو چې د ایران د حکومت نه وغواړو چې ولې همیشه افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي، ولې افغانان ځوروي او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجه نه موږ غوښتنه دا ده چې ولې دوی د افغانانو د حقوقونه دفاع نه کوي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د افغانانو له حقونو یې دفاع دنده ده.
یکی از وظایف اساسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دفاع از منافع شهروندان افغان در خارج از کشور است.
درمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون له ویان سره مرکه هم کړی او د غوی نظر مو پوښتله ده.
د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون دا کړنه په سخت ټکو باندې صدره د خارجه وزارت سره په تماس کې ده ترڅو دغه موضوع د ډیپلوماټیکو لارو چارو سره تحقیق شي.
په نورو موضوعاتو کې بیا له دې خبرې کې چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د نږدې 5000 شکایتونو له ډلې 50% څېړلې دي. نور بس د اونیس پروګرام هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبرېږي که وختو یو شمېر نور مطالبه او راپورونه به هم درته ولرو. هیله ده ملتیا مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 سپو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د نوي سپرکی ټولنې په کابل کې د ایران سفارت مخې ته په اعتراضي غونډه کې په هغه هیواد کې له افغانانو سره د ایراني چارواکو ناوړه چلند وغنده. دوی له ایراني او افغان چارواکو غوښتل چې په ټوله کې په ځانګړې توګه په ایران کې د یو شمېر افغانانو د شکنجه کېدو په اړه په بې پرې او اړخیزه پلټنه وکړي. په کابل کې د ایران سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دغې موضوع په اړه به پلټنه وکړي. نور حال به له خپل همکار رحمت افغان واورو چې همدا شېبه په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني نور جزئیات سردی پلړه.
وصال صاحب دا په کابل کې د افغانستان د نوي څپرکي ټولنې د اعتراضي غونډه ده چې په ایران کې د افغان کډوالو سره د ایراني چلند د ایرانیانو چلند غیر انساني او اسلامي بولي او د دوی په حقونو یې څرګند تیری بولي. د دغې ټولنې مشر عبدالبصیر رښتیا په دغه غونډه کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې په ایران کې د خپلو اطفاو له حقونو څخه ساتنه وکړي.
موږ دلته راغلی یو چې د ایران د حکومت نه وغواړو چې ولې همیشه افغانان باندې داسې ظلمونه کوي، ولې افغانان ځوروي. موږ مجبور یو چې بهرنۍ هیوادو ته راشو، یو کار وکړو، یو ډوډۍ لپاره، مزدورۍ لپاره لاړ شو.
په دغه غونډه کې د هغه افغان په حق کې د عدالت غوښتنه وسوه چې د دوی په وینا ویل کېږي په ایران کې شکنجه شوی او مړ شوی هم ده. د اعتراضیه غونډه یو شمېر ګډونوالو په ایران کې له دوی سره او یو شمېر نور افغانانو سره د ایراني چارواکو د شویو تیریو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم توری علی ده. افغانانو د حقوقو پوښتنه دی وکړي په خارجي ممالکو کې، بخصوص د ایران. یو کارګر چې هلته کلونه کلونه کار کوي، ایرانی سره ګرو کېږي، په اخر کې ورته حقوق نه ورکوي، څوک نشته چې هغه پوښتنه وکړي.
نوم یې خیرو زاهدی است. دیگه با مردم ایران بسیارم تو صادقانه کار میکردیم. با وجود همه صادقانه که ما کار میکردیم، حداقل ما را پول مونا نمیداد، نمیگذاشت ما درست مزدورکاری خود انجام بدیم. قسمی که ما میدیدون دیگر جوانا را اذیت میکردن، دت کوب میکردن، میزدن، حتی پولشون را نمیدادن بنده خدا، با وجود این همه کاری که میکردن.
حسم وکړه چې په کابل کې په دیاله په کابل کې د ایران سفارت نظر هم راواخلو، خو دوی له خبرو کولو څخه ډډه وکړله. بل خصوص جوړان په کابل کې د ایران سفارت په اعلامیه کې ویلي چې د هغه ویډیو تصویر پاړه به چې ګویا په ایران کې له یو افغان کډوال سره ناوړه چلند کیږي او تیری پرې شوی، بیا وروسته شکنجه شوی، لټنه وکړي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه دغه اعتراضي غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ د دغه وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان په دیاله خبریالانو ته وویل
یکی از وظایف اساسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دفاع از منافع شهروندان افغان در خارج از کشور است. ایر ما با جدیت قسمی که شما در گذشته هم شاید باشین تعقیب کردین، تعقیب میکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ په ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیو لاس په لاس را چې په ایران کې له یو افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو تیری په ډاګه کوي. دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د ظلم په اړه په کابل کې اعتراضیه غونډې کیږي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته غونډې او اعتراضیه لاریونونه سوي دي. بلې
ډېره مننه افغان صاحب، په همدې موضوع تم کېږو. دغه موضوع پاره د افغانستان او ایران په سرحدي سیمو کې د افغان مهاجرینو شکنجه کول، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون خبرګون هم راپرولې ده، دوی دغه موضوع غندلې ده. خاطر پردیس په دغه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له ویان د حمید الله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دې ډول پیښو تکرار څه پایلې لرل شي. هغه وایي
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون دغه کړنه سخت ټکو او هغه کار د شکنجې او د نړیوال سون او همدارنګه د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوینسیون ښکاره سرغړونه ګڼي. افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه د خارجه وزارت سره په تماس کې دی تر څو دغه موضوع د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه تعقیب کړي. همدارنګه په ایران کې د افغانستان سره موږ له نږدې دغه موضوع تعقیبولو د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه تر څو د بشري حقونو دغه نقص په جدي ډول سره بررسي کړي. د خارجه وزارت ځوان کار کوي تر څو دغه مسایل ورسېږي او بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خارجه وزارت دغه کړنې له نږدې
مشکور صاحب وړاندې لدې هم ایرانی نظامیانو د افغانستان او د ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې افغان مهاجرین وهلي وو، ډبولي وو، یا دا چې شکنجه کړي وو. تاسو په خو هم داسې دریز درلودو، خو تر اوسه پورې داسې عملي اقدامات تر سترګو کېږي. وروسته لدې نه په دې تړاو باندې له ایراني چارواکو سره داسې یو تفاهم ته سر رسیدلی دی یا دغه پیښې بیا تکرار نشي؟ متاسفانه
دغه پیښې ډېر زیات کیږي. بدبختانه چې دغه پیښې واقعا په نړیواله کچه د زغملو نه دی او د افغانستان حکومت ته هم د زغملو نه دی، خو له ډیپلوماتیکو لارو چارو د افغانستان حکومت باندې موږ هغوی باندې غږ کوو چې دغه مسایل له ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه وڅاري تر څو د بشري حقونو د نقص د سرغړونو او د دې هغه ښکاره سرغړونو څخه جدا جلي وګړي.
یو بل موضوع چې ډېر د بحث وړ د جناب مشکور صاحب، هغه ده چې همیش د افغان حکومت او په اړوندو ادارو په ټول افغانان غږ غږ کړی دی چې نورو هیوادونو ته د مهاجرت دپاره یا د کډوالۍ دپاره لاړ نه شي خو افغانان ځي. خصوصا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه مشخصه تګلاره لري چې وکولی شي د دغسې پیښو او په ورته وخت کې د مهاجرت او یا د کډوالۍ مخه ونیول شي په افغانستان کې؟
متاسفه د افغانستان ولس د فقر، بیکارۍ او د امنیت له نشتوالي له امله مجبورا خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه کوي. ولې په کل کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې باندې باور لري چې د اتباعو حقوق په ټولو هیوادونو کې باید خوندي شي. کچېری څوک هر چېرته ځي نو د هغه هیواد قوانینو سره سم باید هغوی د بشري حقونو د نقض سره مخامخ نه شي. هېڅ شک نشته چې په افغانستان کې ستونزې شته، مشکلات شته، فقر او بېکاري امنیتي ستونزې د دې سبب کېږي چې متاسفانه د افغانستان ولس بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شي. ولې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان حکومت باید د خپلو اتباعو د بشري حقونو څخه ملاتړ ونه لري. افغانستان حکومت مکلف دی چې په ټولو هیوادونو کې د خپل د افغانانو د بشري حقونو څخه ملاتړ وکړي او ډیپلوماتیکو لارو چارو د حقونو د تحفظ لپاره کار وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ویان حمید الله مشکور سره مو زما د همکار خاطر پردیس مرکه اوریده چې په ایران کې د افغانانو د شکنجې په اړه خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه درته امید زهیر مل وړاندې کوي.
د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر اجمل احمدی وای 13 سپتمبر میاشت کې 1512 ټنه محصولات د هوایی دهلیزونو له لارې صادر شوه. خغلی احمدی په خپل ټوئیټر باندې لیکلی د توکو بیا نږدې 10 میلیون ډالر ده. د نوموړي له قوله یاد 1512 ټنه محصولاتو کې وچه او تازه میوه، لاسي صنایع او طبي بوټي شامل دي چې په درې اتیا پروازونو کې هند، ترکیه، سعودي عربستان، چین، بحرین، کویت، انګلستان، متحده عربي اماراتو او اروپا په ګډون 15 مارکیټونو ته استول شوي. افغان حکومت په دې وروستیو کې نړیوالو بازارونو ته د خپلو محصولاتو د رسیدو په هدف ډېر شمېر هیوادونو سره هوایی دهلیزونه پرانیستي دي. د پروان بامیان لوی لار د ټرافیکو پر مخ پرانستل شو. د پروان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د لوی لار تیر شپه نږدې 9 بجې پرانستل شوې او اوس ټول مسافر وړونکي او بار وړونکي موټر کولای شي پر دې مسیر تګ راتګ وکړي. د پروان د والی ویاندا وحیدا شاهکار وایي د پروان بامیان لوی لار تیر ورځ د سیلابونو راوتو او غره خوېدنې له کبله د شینوار ولسوالۍ له استامدرې تر اشاب پل پورې تړل شوې وه چې بیرته پرانستل شوه. مسؤلان وایي د سیلابونو راوتو له کبله درې کورونه هم نړېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل جلال آباد لوی لار هم لیوی ورځی تړل کې دروسه اوس د ټرافیک پر مخ بیا ته پرانستل شوې ده. یادې دواړه لارې په سوداګریز برخه کې ډېری مهمې دي چې په بندیدو سره سوداګریز چارې له ځنډ سره مخ کیږي او سوداګرو ته یې عملا تاوانونه اوري. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 50 پوله، د اماراتو یو درهم 20 افغانۍ او شپوله، زر هندي کالداري 1100 افغاني، زر ايراني تومان شپاک افغاني یو وطنوي پوله او زر پاکستاني کالداري 1390 افغاني.
ستاسو ملتیا ډیر زیاته مننه کوو. تاسو کولای شئ ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم وسارئ. په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام کې موږ فعال حضور لرو. هلته هم د ازادي رادیو له ادرسه ګڼ شمېر مطالب او معلومات خپرېږي. تاسو کولای شئ هلته لاړ شئ او دا ولولئ. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم تاسو کولای شئ چې زموږ سره واوسئ. هلته هم مطالب، ویډیوګانې او راپورونه شته چې پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم راځو انتخاباتي موضوع ته. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د نږدې 5000 شکایتونو له ډلې 50% څېړلې دي. دا چې دغه شکایتونه کوم شکایتونه دي، څه ډول شکایتونه دي، پتیره به له ناجیې ساپۍ څخه معلومات واورو چې همدا شېبه راسره په سټوډیو کې ده. مهرباني اغلې ساپۍ.
ډېره زیاته مننه وصال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له نږدې 5000 بېلابېلو شکایتونو څخه 50% شکایتونه څېړل شوي. د شکایتونو کمیسون منشی ویان محمد قاسم الیاسی ازادي رادیو ته ویل چې د شکایتونو تصنیف یا طبقه بندی هم پای ته رسیدلې ده. نوموړي په دې اړه ویل
طبقه بندی شکایات به اتمام رسیده.
د وی د شکایتونو طبقه بندی پای ته رسیدلې. د سیړنو او حقوقي تحلیل کار روان دی چې له سیړنو وروسته به د شکایتونو په اړه پریکړه کیږي.
حقوقي فیصله خواهد شد.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای ل انتخاباتو اتصل ویخت سات ورستای سلور زرو 1500 بلا بیل شکایتونه ثبت کړي چې ډیره برخه ل کابل او هرات ولایتونو څخه دي. د کمیسون چارواکي وای په دغه شکایتونو کې یو شمیر جدي او برخلیک ټاکون کې دي خو دوی په ډیره نور جزئیات ورنکلل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون همدارنګه ویل چې هغه ویډیوګانې به هم مستند شي چې په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د سار بنسټونو سره موږ خبرې وکړې او هغوی وویل چې د شکایتونو کمیسون باید په مسلکي او بې پرې ډول له هر ډول سیاسي فشار پرته دغه شکایتونه وڅېړي او پایلې خپل په خپل وخت اعلان کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وشول چې له انتخاباتي محل ویش سره سم به دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې به د عقرب په شپاړسمه اعلان شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ستاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه کوو چې دا غرمنۍ خبری مجله له ازادي رادیو څخه همدا شیبه په ژوندۍ بڼه اوري. سیدګل هغه پلار دی چې د پولیسو په لیکو کې سلور زامن وژل شوی دی. صادق رښتینی له نوموړي سره د هغه پر ژوند او اقتصادي وضعیت خبرې کړي او دغه راپور را لیکلی دی.
هغه پلار چې دوه ځلي د خپلو غبرګو زامنو جنازو ته ناست و، سید ګل د پولیس په لیکو کې خپل څلور زامن له لاسه ورکړي او دا مهال د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې په یوه خټین کرایه کور کې له خپلو وو یتیمو لمسیانو او دوو کونډو مژندو سره ژوند کوي.
په کار لګیا و، هغه سړی راغلی و، هغه کاچل یا هغه تاجر یا هغه دښمن دی چې ویشتلی و، دا بل ورور یې د کور ور علاقې و چې دا څنګه ټکان وسو دا کشر ورور یې. نو هغه دوام اسه چې دا ورور یې اوس پر ما ملاله نه کې دی هم چې ویشتلی و، دا دوه خو دلته شهیدان شوله. نو پاته دوه زامن شوه چې یو محمد قاسم نومېدی، یو محمد ابراهیم نومېدی. نو یو اپله زه خپله د پوستي قمندانو په هغه وخت دغه پوسته د جازیه پوسته مشتره کړله چې دغه و چې د روژې په پنځمه شپه حمله پر وسوه. دا زما زامن دوه شهیدان شوه، یو مې د سرباز په صفت و، دا یو چې اوس ترمن و قمندان د پوستي و.
د چې خپلې هم د پولیس پلیکو کې دنده تر سره کړې وای چې ورسره د وژل سو زامونو له اکرامي پرته نور مرسته نه ده سوي.
نور یو ساعته مې ارتیا ده د دغه حکومت په کړي دي چې د خېګو ډیر وخت څرځي چې مرسوي دي د ډیر نسکاله مصطفی حکومت کې د ځان خون مولا ولاکه خوانځه نه راکوي چې مرده چا سره غداري وکړه ماش په سی ولاکه د وډي او د ډاکټر او د چای د بریا بسې دي. نور غداری موږ په حکومت کې نه ده کړی چې یو سړی ټینګو یاداس کوي او که چار پشتو کې توپک پشت خاص کوي شي د ځان سره له ولاکه لور دغه هم سای توپ سره دغه د سرخیل دروازه دا ولاکه د ما پښ کې شي د بل په کوټه کې دروازه دا چې مې له مارا سي یو یار شنه راسي لکه ته تر تاجی به نه یاره سي باندې پښ کې توي پښ کې چې نو نو چې حکومت څه سره موږ ستو کې دا چې مان ته سره ورکې شي ورکې یو مې نه معلومه شي.
د ملي پولیسو په لیکو کې د وسلوالو د جګړې کې د وژل سو پولیسو اکثره کورنۍ دا مهال له دې هم په بد وضعیت کې ژوند کوي او ځینې خو یې عام سوال کولو ته اړ سوي دي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي
د پولیسو چې کوم پولیس شهیدانېږي یا د پولیسو په لیکو کې د شهیدانېږي د خلکو دپاره پلان شته چې دې ته په آینده کې یو نمره نمره مځکه ورکول سي د کور دپاره چې هغه پلان متاسفانه د اوس د ښاروالیو د خوا څخه نه دی عملي سوی چې دا پلان انشاءالله عملي بڼه به ومومي په راتلونکي کې.
د پولیسو کم تشکیل د جګړې په لومړۍ کرښه کې په هوایي برخه کې د دوی نملاتړ او د جګړې زو مهارتونو کموالی هغه لاملونه دي چې د مسولینو په خبره د ترهګرۍ ضد جګړه کې د افغان سرتیرو تلفات زیات کړي دي او د سید ګل پشان ډیر نور پلرونه هم د خپلو ځواني مرګو زامنو تابوتونو ته کښېنولې دي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایان کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسوم راوله و دوی تکالی کولای سو په چی شي کوو
دغه شبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه کوو چې تر دې مهاله را سره یاست. اوس به د کرکټ له نړۍ سو لنډ خبرونه او معلومات له تاسو سره شریکو. د هند او ساوت افریقا ترمنځ لوبه روانه ده، اخوته د پاکستان او سریلانکا ترمنځ سیریز روان ده چې بیګا شل ورځې لوبه شوې ده. دغه حال بم درکو. تر څنګ د شپږیزې مر روان لیگ په اړه به معلومات تاسو سره دا شریکو چې ټاکل شوی و نن ماښام شپږ بجې د شپږیزې لیگ شپږم پړاو پرانسته په کابل کې وشي چې د باران لامل دغه د پرانسته مراسم سبا ته ځنډول شوی دی او خی دغه مراسم سبا ته ترسره شي. د شپږیزې لیگ شپږم پړاو سیالۍ د اووم د اکتوبر نه تر اتلسم نیټې پورې البته دغه سیالۍ دوام کوي. شپږ لوبډلې دي او لوبډلو وار له مخه دغه سیالیو ته خپلې تیاری او امادګۍ هم نیولې دي او دوی په تیاریو باندې د کابل په بېلابېلو لوبغالو کې بوخت دي او دغه سیالۍ به د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره له نورو کلونو یو څه په متفاوت ډول باندې ترسره شي. د انډیا او د ساوت افریقا ترمنځ چې کومه لوبه روانه ده، ټیسټ لوبه ده، البته لومړی ټیسټ لوبه ده اوس دی او بو وقفه ده. هلته هندوستان په لومړۍ پاڼۍ کې 502 منډې جوړې کړې، په دویمه پاڼۍ کې 323 منډې وکړې، څلور لوبغاړي اوټ شوي او دوی نوبت افریقا ته ورکړه. افریقایي لوبډلې بیا په لومړۍ پاڼۍ کې 421 منډې جوړې کړې دي او په دویمه پاڼۍ کې دوی 116 منډې لري او 9 لوبغاړي اوټ شوي دي. نو داسې ښکاري چې په دغه لوبه کې هندوستان بریا ته ورسېږي ځکه دوی یوې وکټې ته اړتیا لري او 224 منډې د ساوت افریقا لوبډله له هم شاته ده. باید ووایو چې په دغه لوبه کې تر دې مهاله پورې نو اشوین یوه وکټ اخیستې ده، جدیجا څلور وکټې اخیستې دي او محمد شمی هم څلور وکټې ترلاسه کړې دي او روهیت شرما هم یو اوور کړی دی او درې منډې ورکړې دي. د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ چې کومه لوبه وه دغه حال به هم له تاسو سره شریک کړو چې سریلانکایي لوبډلې لومړی بیټنګ کړی دی په دغه شل ورځې لوبه کې، 115 منډې کړې او 15 لوبغاړي اوټ شوي. په ځواب کې پاکستانی لوبډلې بیا 101 منډې کړې دي او په 18.4 اورونو کې د دوی ټول لوبغاړي اوټ شوي دي. جالبه خبره دا وه چې پاکستانی توپ اچوونکي ځوان لوبغاړي محمد اسنین هم هټریک کړی دی په دغه سیالۍ کې. اوس به هم کابل چاپ ورځپاڼو ته ورشو. کابل چاپ اکثر ورځپاڼو په خپل نننۍ وګڼو کې پاکستان ته د طالب پلاوي د سفر او د سولې د خبرو د ممکنه پایلو په اړه د ارګ او بهرنیو چارو وزارت د اختلاف په اړه لیکلي دي. دغه مطالب اجمل تورمان لوستي دي چې مهم ټکي را سره شریکوي.
مسیر نه دولتي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، پاکستان ته د امریکایي ځواکونو او طالب پلاو له سفر وروسته اوس یو ځل بیا دا خبره کیږي چې د طالبانو او امریکا خبرې بیا پیلېږي. په سر مقاله کې راغلي، طالب او امریکایي استازو په اسلام آباد کې د دغه هیواد له چارواکو سره پر کتنو سربیره په خپل منځ کې هم کتلي دي او د خبرو د بیا پیل په اړه یې بحثونه کړي دي. خو ورځپاڼه لیکي چې اوس په کابل کې د دې پر ځای چې د خبرو په بیا پیل سره په دغو خبرو کې د ګډون هڅه وشي، خپل منځي اختلافات او د سولې مخالفت روان دی. په سر مقاله کې ویل شوي، د بهرنیو چارو وزارت چې د ډاکټر عبدالله په برخه ده، پاکستان ته د طالبانو د سفر هرکلی کوي او د خبرو د بیا پیل تمه لري، خو ارګ بیا دا سفر غندي او مخالفت یې کوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ غنی په سر مقاله کې همدې موضوع ته اشاره کړي. سرخط لیکي، سره له دې چې د ملي والی حکومت له پایله تر اوسه د هیواد د بهرني سیاست په تړاو ارګ او بهرنیو چارو وزارت واحده تګلاره نه ده غوره کړې او تل په دې برخه کې په نه همغږۍ سره مخته تللې دي، خو اوس د هیواد د بهرني سیاست په تړاو د دواړو لوریو جلا دریځونه او کړکیچ شرمون کې ده. سرمقاله لیکونکو لیکي د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی څو ورځې مخکې پاکستان ته د طالب پلاوی د سفر او ورسره د پاکستانی چارواکو د چلند هرکلی وکړ، خو ارګ بیا نه یوازې دا چې دا کار د افغان سولې لپاره بې ګټې وباله، ټینګار یې وکړ چې پاکستانی چارواکو په نا ډیپلوماتیک ډول د طالبانو هرکلی کړی دی. د دنیا ورځپاڼې سرمقاله هم همدې موضوع ته ځانګړې ده. دنیا لیکي دا وضعیت د افغانستان او د دې ملت راتلونکي ته تر زهرو زیات خطرناک تمامیږي. سرمقاله لیکونکي لیکي زما په باور افغانستان نور وصل ته اړتیا لري او ټول افغان سیاسي لوري باید په ملي او نړیوالو مسایلو کې سره یو خوله شي. په سرمقاله کې راغلي افغانستان نور د دې توان نه لري چې د شخصي او ټیمي مسایلو لپاره قربانی ورکړي او له موجوده بحراني وضعیت نه د وطن لپاره مرهمونو او پټیو ته اړتیا لري.
وخت 12:13 دقیقې شوې. احمد تکل تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو حساس مواد د هیواد له 4 ولایتونو څخه ترلاسه کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ازادۍ رادیو ته وویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومتریک وسایل شامل دي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په سلو کې 95 سیمې د داعش ډلې له وسلوالو پاکې شوې دي. چارواکي وایي چې اوس له دې سیمې څخه د ماینونو پاکول او د بندو لارو خلاصول دوی پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په تخار ولایت کې لږ تر لږه 9 وسلوال طالبان وژلي او له 6 زیات نور یې ټپیان کړي دي. نوی ډیلی هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه نه ده ورکړې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته ولاړ شي. د امریکا د ډیموکرات ګونغړي سناتور کریس بان هولن او د تعلیمي چارو یو فعال سندیپ پانډه ویلي چې د هند حکومت پرې نه خودل چې کشمیر ته ولاړ شي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي خبرداری ورکړی چې که ترکیه هوایی حملې او ځمکني بریدونه پرې وکړي نو د دې هیواد پر وړاندې به پراخه جګړه پیل کړي.
ډیره زیاته مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. اوس هم نور بس ته 19 پروګرام تاسو ته مرسلین نرسلا وړاندې کوي او هغه به له خپل میلمنې سره په کندوز کې د میرمنو په وضعیت، د هغوی په اقتصادي حالات او نور مسایلو باندې خبرې اترې وکړي.
نور بس دی شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نور بسته یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. د کندوز ولایت ناامنه وضعیت د دې ولایت پر اوسیدونکو په ځانګړي توګه د ښځو پر ژوند ژور اغیز کړی او هغو ته یې نوي کاري محدودیتونه رامنځته کړي دي. له 3 کلونو را په دې خوا د کندوز ولایت په دولتي او خصوصي ادارو کې د ښځو حضور کمرنګه شوی او ډیری فعال کارګر خزی پر کور ناست دي. زنان در ولایت کندوز شکایت دارند که وضعیت شکننده امنیتی در این ولایت سبب شده تا آنان نتوانند در کنار کار در ادارات رسمی حتی صنایعشان را نیز که منبع اصلی عاید برای برخی از این زنانان رونق دهد. در رابطه با تاثیرات ناگوار امنیتی و زیانهایی که از این ناحیه بعض زندگی زنان وارد شده، با مهمان برنامه این هفته شکست سکوت عزیزه امینی صحبت میکنیم. خب ما در آغاز شماره های تماس با برنامه را هم با شما در میان میگذارم. شما میتونین با استفاده از این شماره های تماس با برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه ما هم مطرح کنین. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0782 27 55. بله مهمان ما را داریم و در نخست میریم. بله آقای امینی اخبارونی در خراغل است.
سلام تاسو ته او د تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشاله اوسئ. مننه.
ډیره مننه. اغلی منی که لومړی راشو په کندوز ولایت کې پر عمومي وضعیت، البته د میرمنو په ژوند باندې خبرې وکړو.
اوکې. ولینا البته په اوسنۍ شرایطو کې چې د کندز میرمن یو بل خصوص د افغانستان میرمنو ته هم موږ یو نظر واچو، واقعیت په ډیرو سختو شرایطو کې هغوی ژوند کوي، هغوی هلته خپل کارونه مخته وړي، نو یو څنګه هم د کندز ولایت میرمنې دي چې اوس مهال په کې هغوی لاس او ګریوان دي چې واقعیت ډېرې زیاتې ستونزې لري په هره برخه کې، که څه ادارات وي یا هم عام منظر وي، یعنی په هره برخه کې هغوی ستونزې لري، مشکلات لري، خو بیا هم سره سره لستونز او مشکلات هم هغوی هڅه کوي چې په خپل خو باندې ودرېږي، هغوی هڅه کوي چې دغه مشکلات او دغه ستونز او دغه ناوړه دودونه ته هغوی نه ووایي او دې ته ځانونه برابر کړي چې موږ هم د دې ټولنې یوه برخه یو، د دې ټولنې یوه برخه جوړوو، او موږ هم کولای شو چې په داسې سختو شرایطو کې هم مخته لاړ شو او کار وکړو، زده کړې وکړو او خپل ژوند یو څه نه څه په ښه ډول مخته یوسو.
بلې، د سختو شرایطو خبره تاسو وکړه، کومې ستونزې، لویې ستونزې په کندز ولایت کې د میرمنو په وړاندې څه ده؟
البته لوی ستونزې موږ نامي ویلی شو چې زموږ ښځې اوس مهال نشي کولی چې په ډاډه زړه باندې هغوی خپل کارو دندو ته او خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، چې هرې خوا نه په دې ویره کې دي چې یوه پیښه نه یوه پیښه به ورسره کېږي، او چې دا لویه جدي ستونزه ده د ښځو په وړاندې چې نامی دا ها، نو دوی په همدې نامنۍ کې ډېر زیات زیانونه ویني او ضرر یې لیدلی دی.
بلې، په کندز ولایت کې لکه څنګه چې موږ میرمنو سره خبرې کړې، هلته تر ډېره ستونزه دا ده چې همدغه نامنې ته لکه تاسو چې اشاره وکړه لوی خنډ دا دی، د البته د کارګرو میرمنو البته په وظیفه کې رسمي او دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو حضور کمرنګه شوی دا تیرو دریو کلونو کې، د دوی دا کمرنګه حضور څونه په کاري جریان باندې تاثیر اچولی دی؟
بالکل، په کاري جریان باندې وقت په دولتي اداراتو کې یا هم غیر دولتي اداراتو کې چې ښځو پکې کار کوه یا د نامنۍ له امله یې اوسمهال حضور یا هم شتون په اداراتو کې کمرنګه شوی دی او کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي چې هلته ولاړې شي کار وکړي، دا وقت په سلو کې تقریبا 90% یې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي، او کاری په کاری چاپیریال باندې ورته تاثیر کړی دی چې په اداراتو کې مثلا که موږ ستونزې ولرو یا هلته ولاړې سو موږ نشو کولی چې هلته خپلې ستونزې په سام ډول باندې مطرح کړو او هلته یې په جریان کې پرېږدو، ځکه چې هلته موږ د یوې ښځې سره نه مخامخ کېږو، که په یوه اداره کې تقریبا 10 کسه نارینه اوسېږي یوه ښځه هم اوسېږي، کولی شي چې د 10 ښځو ستونزې ورسره حل شي، خو که په یوه اداره کې ټول ښځې ټول نارینه اوسېږي نشي کولی چې یوه ښځه هلته زړه ښه کړي او هلته لاړ شي هغه خپلې ستونزې په سم ډول باندې مطرح کړي، یا خو به هلته ورته سمه رسیدګي هم نه کېږي، او یا به یې څوک خبر ته غوږ نه نیسي، او یا به ورته وخت نه ورکول کېږي چې هلته لاړ شي او هغوی هغه خپلې ستونزې ورسره مطرح کړي، نو دا واقعیت چې ډېر منفي تاثیر یې باندې کړی دی په د ښځو پر ژوند باندې.
تاسو په دې برخه کې خپلې ستونزې له محلي ادارې سره او پرټوله کې له دولت سره شریک کړي، دا غوډي جواب څو، ځکه موږ په دریو او تیرو کلونو کې په پرله پسې توګه په کندز ولایت کې د وضعیت د بدیدو شاهد یو او وضعیت هلته ښه شوی نه دی.
بالکل، مونږ د ښځو د ونډې په برخه کې په اداراتو کې او په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې داد خویانې کړي دي، هلته ورغلي یو، هلته ستونزې د محلي حکومت سره د دوی د چارواکو سره شریکې کړي دي، خو هغوی موږ ته یوازې یو ځواب راکړی دی چې موږ به ورته رسیدګي وکړو، موږ به هلته دوی ته پاملرنه وکړو، د ښځو ونډه به
اداراتو کې زیاته کړو، هغه ته به عامه پوهاوی ورکړو. خو د پته مرغه ویلی شم چې هیڅ پرمختګ پکې نه دی شوی. کچیرې کې مثلا یوه ښځه د کانکور یا د امتحان د طریقه هم وغواړي هلته په اداراتو کې دنده واخلي، نو اول لومړنۍ پوښتنه به یې دا ترې کېږي چې آیا ته په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، په ځای دې چې په دري او پښتو ورته وایي. دویمه پوښتنه به دا وي چې ته کاري تجربه، دوه کلنه کاري تجربه یا درې کلنه تجربه لرې په اداره کې، هغه هم په دولتي اداره کې ته باید ولرې، لاړه شه هلته کار وکړي که نه. باوجود دې چې دغه یوه ښځه دې ته اماده ده چې زه د امتحان د طریقه غواړم چې هلته لاړ شم، د دې وړتیا لرم. خو نو موږ څو ځله دا ستونزه شریکه کړې، ورته ویلي مو چې ښځې د جریان په جریان د تحصیل یا په جریان د درسونو کې باید داسې زمینې ورته مساعدې شي چې حداقل دوی هغه یو کال دوه کاله پوهنتون یې چې پاتې دی په دې جریان کې دوی وکولی شي هغه کاري تجربه ترلاسه کړي، چې بیا وکولی شي وروسته د فراغت نه هغوی په اسان ډول باندې په اداراتو کې ځان ته دنده واخلي. نو د دې هم رسیدګي نه ده کړې. خو موږ اصلي هغه مهمې ستونزې یو خو نامي ده په کندوز ولایت کې چې ډېری کورنۍ زړونه نښه کوي چې هلته اداراتو ته لاړ شي. او دویمه ستونزه یې همدا د کاري تجربې مسله ده چې هلته چې کله یوه ښځه وغواړي یو بس اعلان شي هلته لاړ شي، وغواړي چې کار وکړي، لومړۍ پوښتنه ترې کوي چې کاري تجربه لري. نو یو ښځه چې په جریان د تحصیل کې چې ورته کاري زمینه یا هم هغه د کارموزۍ برخه ورته نه مسایده شوي، هغه به له کومه کاري تجربه؟
بلې، دا ستونزې ولې جوړېږي ستاسو په نظر؟ د ستاسو ځکه تاسو د سترګو لیدلی حال دی هلته په ولایتو کې، که چیرې ضرورت شته د ښځو حضور ته او د ښځو حضور په اداراتو کې کمرنګه دی، نو ولې داسې موانع ایجادېږي د ښځو په وړاندې؟ ځکه دا خو ضرورت دی چې باید ښځې په اداراتو کې حضور ولري د خدماتو د وړاندې کولو لپاره.
اوکې، نو موږ هم همدې خبرو ته حیران یو چې ولې وخت چې موږ ته ضرورت شته. زه په خپله مې په یوه شخصي موسسه کې فلحال کار کوم هلته، او بالخصوص بیا زه په کندوز کې د ښځو د حقوقو مدافع هم یم، او تل مې همدا غږ اوچت کړی چې ولې دا ستونزه موږ ته جوړېږي وخت چې موږ په اداراتو کې ښځو ته ضرورت لرو، وخت چې تاسو وایئ چې باید ښځې راشي، نو موانع ولې جوړوئ؟ خو د هغوی هیڅ ځواب موږ نه ترلاسه کوو چې آخر ولې یا خوالته لاړه شي. زه فلان ډول زه په خپله مې دا درته ویلی شم چې زه په دولتي اداراتو کې البته د دې سره مخامخ شوي هم یم چې هلته تلل یم، یا خو زما غوندې نور کسان هم هلته چې تللی دي، امتحان هم ورکړی دی، ازموینه مو ورکړی ده، هلته کامیاب شوي هم یو ښې نمرې مو ترې اخیستې دي. خو یا خو به یې زموږ نه پیسې غوښتي، یا به هغوی ته باید هغه د تفاهم په برخه کې باید ورته پیسې ورکړو، او یا هم هغه 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 د هغوی هغه هغه نامشروع غوښتنې باید ومنو. که چیرې کې دا ونه منو، یعنی موږ نشو کولای چې هلته لاړ شو کار وکړو.
بلې، که په عدلي او قضایي برخه باندې راشو، ځکه دا هم یو مشکل دی چې باید اداراتو کې حل شي. د ښځو لاسرسی عدالت ته څنګه دی هلته په اداراتو کې؟ ځکه ستونزې کله چې جګړه کېږي، کله چې ځای کې ناخوالې ډېرې وي، او هلته به ستونزې د قضایي پیښې هم ډېرې زیاتې وي. عدلي او قضایي ادارو کې تې مراحل څنګه دی برخورد له میرمنو سره او د دوی د دعوو د حل لپاره؟
بالکل، موږ په کندوز کې د ښځو چارو ریاست لرو، د افغان ښځو په نوم باندې یوه شبکه لرو چې یوازې د ښځو لپاره کار کوي، همداسې د افغان ښځو لپاره یوه بله شبکه هم لرو چې هغوی د ښځو لپاره کار کوي. خو بدبختانه که موږ ووایو چې هغه یوازې خپلې پروژې اخلي او په خپلو پروژو باندې کار کوي، هماغه یو پنځه کسه چې خپل شاوخوا کې کوم کسان دي هغه ورسره وي او د موږ په کې مصروفه دي، نور هیڅ خبره هم نشته. او ورسره د ښځو چار ریاست دی چې څو ځله موږ هلته ورغلي یو، او دا مو ورته یادونه کړې ده چې باید د ښځو هغه 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 اصلي عمده ستونزو ته باید پاملرنه وشي چې په کندوز ولایت کې نن سبا موږ لرو. او عدلی او قضایی کله چې عدلی او قضایی ورګانونو ته موږ مراجعه کوو او آلته ورزو نو هغوی بیا هم ځانونه تیرو باسي بیا هم دغه موضوع چې ورته یادونه وشي وایي زه سمه ده موږ دا کار کوو خو سبا بله ورځ ترې هیره وي هیڅ پاملرنه ورته نه ده شوې هیڅ پاملرنه ورته نه کېږي هیڅ د ښځو وضعیت ته په کندوز کې پاملرنه نه ده شوې نه د دولتي ادارات نه د قضایي ادارات نه د ښځو چا ریاست چې هغه د ښځو دپاره یو منبع ده یو هغه خوندي ځای ده چې ښځې کولی شي هلته هغه خپلې ستونزې او هغه خپل مشکلات ورسره حل کړي خو د بده مرغه موږ یوه د ښځو چا رئیسه لرل چې ټوله ورځ په خپلو کارونو باندې مصروفه وي ټوله ورځ هغه خپل شخصي کارونه
اداری عدلی او قضایی ادارو کی دخزو حضور څنګه دی زکات اسو ویل چې په عامه خدماتو په اداراتو کې دخزو ونډه ډیره کم ده نو عدلی او قضایی برخه تکرار شو دخزو حضور الته څنګه دی آیا کارکونکو شته که نشته
بالکل منګه په سرنوالی یا هم په محکمې کې اوس مهال یو خزلرو چې هغه هم نوی راغلی دی هلته په یو څه په همدغه نږدې وختونو کې ورسره ستونزې لا یو څه ناڅه حل شوي دي خو یعنی په عدلي او قضایي برخو کې هم دومره ډېر په کندوز کې البته څوک زړه نښه کوي چې هلته ولاړ شي کار وکړي ځکه چې هغه اصلي منبع د امنیتي ستونزې او بل هغه د ښځو ځورونه په اداراتو کې ده دا هم یو لامل د دې ګرځېدلی دی چې په عدلي او قضایي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې هم په اداراتو کې هلته د ښځو هم ونډه یې کمرنګه وي
ښه د دوی دغه کمرنګه حضور فکر نه کوم چې دوی کمرنګه حضور په دغه اداره
غږ لا ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو مونږ د شیبالې یوې تخنیکی ستونزې سره مخامخ یو زمونږ خبرونه د تخنیکی ستونزو له کبله د شیبه بندې شوې دي. زمونږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې زمونږ رابطه د کابل سټوډیو سره جوړه کړي. فکر کوم چې زمونږ سټوډیو او رابطه له کابل سره فعال شوې ده. په موږ د ازادۍ راډیو د خبرونو دوام ته
په زړورتیا باندې په ځینو ځینو هغه استثنا باندې ویلی شم چې په اداراتو کې کار کوي او د دې جرأت یې ځانته ورکړی دی چې زه هم د یو نر غوندې کولی شم په یوه اداره کې کار وکړم.
ول تاسو نو ډیر مننه. زه به د خبرونې سره د اړیکې شمیرې اوریدونکو ته وایم. دوی کولی شي له دې شمیرو څخه په استفادې خپلې پوښتنې مطرح کړي. له خبرونې سره د اړیکې شمیرې 0999 40 15 40. د اړیکې بله شمیره ده 0902 25 55. بلې بلی اوریدونکو نه لرو خو د پدیو غږیږو چې یو قربانۍ ته اړتیا ده. ځکه باید د ښځې کار وکړي په اداراتو کې خپل نورو ښځو خدماتو د وړاندې کولو زمینه برابره کړي. په ټولو ولایت کې موږ ستونزې لرو د ناامنۍ په برخه کې. خو آیا دغه کوم ګواښونه چې دوی ته ویل کېږي ښځو ته دا واقعي دي تر ډېره که نه؟ ځکه که امنیتي مشکل رامنځته کېږي نو ټولو دولتي ادارو ته مشکل متوجه دی او ټولو کارکوونکو ګوتاپ یو ډول ستونزه او مشکل متوجه دی. یو خو دا وی چې باید قرباني ورکړ شي د خدماتو د رایې په برخه کې. او بل دا دی چې څونه دغه تهدیدونه او غوښنه چې تاسو ته ویل کیږي دا واقعیا موجود دي؟
بالکل غوښنه او دا کوم مشکلات چې هغه دلته په کونتل کې واقع چې ستونزې شته، مشکلات شته دي. موږ ویلی شو چې اته د کندوز زاویا سلنه خاوره هم د مخالفینو په لاس کې ده چې اته تر خاره پورې هم را رسیدلی شي او ګواښونه هم کولی شي. زه په خپله مې زه یوه فعاله یم په کندوز کې. زه نشم کولای چې مثلا په آزاد ډول باندې د کندوز د څلورو بندرونو بهر ووځم. زه نشم کولای چې دغه ځای نه ووځم. زه په خپل کور کې هم د امنیت احساس نشم کولای، ځکه چې دا ما په خپل سترګو باندې لیدلی دی. زه هغه ورځنی پیښې وینم چې کیږي. نو خو ښه ده نه چې په ملکی خدماتو کې هم یو سنت بدلون راشي د خوځو په برخه کې بل خصوص چې ما د مخکې یادونه وکړه. یو خو کاري تجربه برخه ده چې یو څوک څنګه کولی شي څلور کله پانتون ووایي او د پانتون په جریان کې چې د کارموزی یا د کار زده کوونې زمینه هم ورته نه وي مسایل.
بخنی سره تاسو غواړی وای چې یعنی ځینی امتیاز او انعطافونه او استثنات باید قائل شي د میرمنو د کار لپاره، د میرمنو لپاره، د استخدام لپاره؟
بالکل. که دولتي اداراتو کې مثلا د ښځو ونډه غواړي، د ښځو زیاتوالی، حکومت یا محلي حکومت ته موږ څو ځله دا یادونه کړې ده که تاسو غواړئ چې ښځې په اداراتو کې ونډه واخلي او راشي دلته په آزاد ډول باندې کار وکړي د خپل ورونو سره، باید دغه زمینې ورته مساعدې شي. یا د پنتون په جریان کې د کار زده کوونې زمینه ورته مساعده شي، او یا هم دغه د کاري تجربې برخه باید د ښځو په وړاندې له منځه ولاړه شي، ځکه چې کاري تجربه د ښځو دپاره دا ډېره ستونزمنه خبره ده.
بلې اوریدونکو،
هغوی نشي کولای چې مثلا د درس په جریان کې هم کاري تجربه ځانته پیدا کړي، کاري تجربه جوړه کړي، یا د اصلاحات ادارې یا هم د ادارې اصلاحاتو په برخه کې ورته داسې یو پروګرام یا داسې کانفرنسونه برابر شي، سیمینارونه ورته برابر شي د عامه پوهاوي په برخه کې یا د اداراتو په برخه کې، او یا هم داسې زمینې ورته مساعدې شي چې حداقل هغوی هغه د میاشتې فیس هلته ور تحویل کړي، یا په هغه مصرفیات کې هغه مالیه تحویل کړي، دوی حداقل وکولی شي چې هغه کاري تجربې به د هغه ځای نه ترلاسه کړي.
ډېره مننه غلې اميني. اورېدونکي لرو اخندزاده صاحب په لین کې دی. بلې سلام اخندزاده صاحب.
سلام علیکم آقای ارسلان. سلام علیکم به شما، به مهمان محترم شما.
علیکم سلام اخندزاده صاحب، بفرمایید.
او مې نظر د روم یو سوال هم درم.
بله بفرمایئ.
او نظر مې است که اصلا به حساب زنا که از حساب زنا همی نفقه و زنا که است با بال مزا فرض است. به زیاد جایا مجبور و مکلف است مرد اگر دزدی میکنه، اگر کار میکنه، به هر ذریعی که باشه مثل نماز و فرض، مگر نفقه اولاد و زن خود پیدا کنه. اگر مادرش است، مادر خود جمع کنه، اگر خواهر داره خواهر خود جمع کنه. به حساب اسلام است. ولی ما بعضی زنای بسرپرست دارن که اونا اصلا نیست، شوهر دارن، نیست بچه دارن، نیست برادر داره، فقط خداوند یک خداوند داره و بس دیگه، بیکس است، اون آنوار خانه نداره. بعضی زنا هست که بچه هاشون کشته شده، ایتما بگر زن زنا هست، بیوه زنا هست، شوهرشون هست، خودشون بیوه هست. یکی تو زنا در نمامه این حال دیگه نزی شبهات دولتی که نگه به شبهات دولتی به زنا کار هست یا نی، بدون شبهات دولتی همی زنای که به می قرا و قصبات هست، همی زنای به سرپر هست، اینا کارشان خراب است. بدون از زنایی که به شبهات به زنا کار پیدا نمیشه.
درست خونده است. اگر سوالتان رو مطرح کنین، ما نظر شما رو شنیدیم و مذرد، چون وقت برنامه محدود است. اگر سوالتان رو مطرح کنین از مهمان برنامه.
سوال ما از مهمان محترم شما علمی هست، یعنی زنایی که به زنا کار پیدا نمیشه به می قرا و قصبات، به اینا این چی رنما داره که بدون ابا هم این مادم خود به قرا و قصبات خوشوی به دولتی نیه، اینجا خود نمیتونه که کسی به شعبه کار کنه. زن بدون شعبه دولتی همی زنا، همی بیو زنا، همی زنا که کسی کوین نداره، نانوار خانه نداره، به اینا چی پیان داره که اینا از چی طریق اینا چی برم بتونن که اینا برای خود اگر رومانان پیدا و با مدام پیان از این.
بله ما سوال شما را گفتیم، با معذرت که وقت برنامه خیلی محدود است. خانم امینی، ما میخواییم امی سوال آخونزاده سر را چیز بیفزاییم در مورد صنایع دستی و در مجموع صنعتی که در ولایت کندوز موجوده است. چون آخونزاده سر هم گفتن که در اگر در ادارات دولتی یک بخش از این مشکل است که خانم ها کار ندارن، و در بخش دیگه که بخش صنایع دستی و صنعت است از سوی خانم ها پیش برده میشه در ولایت کندوز، آیا با امی سه سال که وضعیت که در کندوز موجوده است و جریان داره، چقدر بالای کار صنعت دستدوزی و صنایع دیگه محدودیت وضع کرده و مشکلات را ایجاد کرده در برابر کار زنان؟
تشکر. وقت یکی خو موضوع ادارات است و دیگه موضوع صنایع دستی است که در قریه و قصبات و در مرکز شهر هم از خوبات از خانم ها هستند که واقعا اونا اما هنر دستدوزی و صنایع دستی خود دارن که ای هم یک دمی سی سالی اخیر تاثیرات خیلی خود داشتن سرشان، و امی خانما هم وقتی یک بازار یا یک مارکت که برشان ایجاد نشد که ما چندین باری هم پیشنهاد کرده بودیم و امو کسای مسئول که باید بمی خواهم یک بازار یا یک مارکت جو کردن که
بله
بکنن اینجا و از همین طریق و خودشان کاروبار آزاد داشته باشند، که این هم یک مشکل یا چالش در مقابل خانمایی که کسبکار هستن یا مخانمایی که صنایع دستی می سازن. ای هم یک مشکل بود که می تانستن که خانما از امی طریق حداقل همون مصارف روزمره و یا مصارف کسایی که به سرپرست و به سرپناه هستن به دست می آوردن، که هم در می سی سال اخیر که ای هم یک مشکل جدی در مقابل خانم ها هستن.
فیلن در ولایت کندوز چطور است؟ بازار محلی البته داخلی به خاطر از این صنایع وجود داره، خانم ها میتونن اشیاء تولیدشون رو به فروش برسانه، چون بخشی از اقتصاد خانواده رو تشکیل میده.
بله، ایت بازار رسمی برشان ایجاد نشده، مارکت رسمی برشان ایجاد نشده که مثلا اینا خانما بتانن که به طور آزادانه امی صنایع دستی خود به مو بازار عرضه بکنن و حداقل مو مصارف و مو اقتصاد خانه و فامیل خود بهبود ببخشن. ولی روزای رسمی یا دم روزایی که روزای ملی کشور ماسته دمو بعضی از روزا اینا هم صنایع دستی خود عرضه میکنن و حداقل اما یک روز یا دو روزی که اینا به نمایش میذارن اونجا هر کس می ازشون خریداری میکنن. ولی تو بازار یا مارکت مشخص برشان تا هنوز جور نشدن و که این خانما بیان و اینجا مو وسایل یا مو صنایع دستی خود عرضه بکنن.
بله عزیزه امینی فعال مدنی در ولایت کندوز، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر، زنده باشین.
بله تشکر. شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. خداوند یارو یاورتون.